السلام علیکم اوستر مشیدا مشال ریډیو د ملیحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کو د شته ستونزو او ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې روزنې سپورت روغتیایي ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اورېدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غیر نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو، د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او ستاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واتل کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی تاکسونه چاپ کړل، په دې سیمه کې ما په هوای وکړو، د سیمه د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو تر څو خپل مشرمان په ښوونځي کې شامل کړي.
اکسونه سره چاپ کوي ځکه اکسونه خو من اگر خانو کې چاپ کیږي تاسو دغه امکانات رو داشتن لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یې ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه هغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناس وی پیغام هغه سات کې ورته پرینټ کوو تر څو هغه مشوم ته عکس په پیغام هغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او مشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه مشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عرضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو، یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو اختصاص له مخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که سره سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا دی پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکاڼو ته تللی وای،
نن موږ لکاڼو ته لاړو تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که څه هم ډېر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 ماشومانو کزای صبر ته وکم ټول زر افغاني مصارف هم نکېږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پرته له همدغه چې تاسو ماشومان ښوونځیو ته شاملوي، په نورو کومو برخو کې هم کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو تر څنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکاوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنی لمرۍ نصب کړې دي او حال په هره کوچنی لمرۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړې دي تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شېبې په مفید تمام شي، د انتظار شېبې نه یو چا سلیمه استفاده کړې وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډېرا انتظار خونه کې موږ کوچنی لمرۍ نصب کړې دي تر څو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به جوړ کړی وي دا یوه مسله، او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې تر څنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشتې وروسته یا پنځه میاشتې وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
زلانڅه بیا بل څه مونږ لیدلی دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مو انګېزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري.
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډېری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لمانځه وري دوی مخنیوی نه دی کړی. یا په بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډېری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوې وي هم پالنه شوې وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بجۍ دوه بجۍ لس بجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات سره په تب تېرېږي. یې دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورټ د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورټ هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورټ ته په سپورټ کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه عامه ځینې داسې تجاران وي چې دلته پانګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنۍ شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی و، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و، مگر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي. دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې یو د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی را درنو اوریدونکو تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نانا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نانا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدغه قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي. او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسان ته اقتصادي زمیناوي برابر کړی دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
خغل عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهات لکه بل اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی.
الخیل صاحب، بخی زیات کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتح ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت توایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه. او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري، چې زیات ځوانان جذب کړي، جلب کړي، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کیږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، پوهنتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې تعلیم او تاو به تعلیم ځوانان په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناست او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب، زه کدي خوش وضعیت درته بیان کوم، ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای. په خوش کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپل د خوستي ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلای دي، خپل منځ کې سلام مشورې دي، پر ټلون کې بحث کوي، وړاندوینې کوي، ان شاء الله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته ووایم، خوځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي بحث کوي. او ډېر پوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي او تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بشارګۍ کې دي، هغه سره مرسته وکړي؟
الو خیر صاحب، جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستی ځوانان په لویه کې قدر ته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستی ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی، لوړ زده کړې لري، بیکاره دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر هڅول هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دی، نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم دا ده چې دې سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوان د خوستی ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هیوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضي شورانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضو تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لمړنۍ شرایط چې د ضرورت ورته لري لمړنۍ ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې موږ ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوایم تجارانو ټول برخو کې کار کړی دی.
وعده سه مونږ په وروستیو ورځو کې د روغتیایي خدمتونو کمپونو شاهدانو په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو، همداسې شمال په استقامت باندې سرک او په هغه ځای کې کار کولو، همدا لحظه ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بېوزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته؟
لوخل صاحب، لکه تاسو چې یادوري وکړله، موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بیوزله ماشومان چې د خوانځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي. موږ ملګری په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته ځو او هلته ماشومانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغه ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګيري کلی مشرونه دا حسولې دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه ماشومان چې خوانځي عمر پوره کړی دی، دوی باید خوانځي ته لاړ شي. هغه بیوزله ماشومان چې دوی بیوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، خزان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ روانه شي، مثلا په خصوصي خو سکتور کې کورسونه کې دوی زده کړی وکي، ولې الله الحمد موږ ملګرو په ډیر بي وزر مشومان خصوصي مکاتب کې داخل کړی دي، او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي، هغه کا د انګلیسي برخه دي، ساينسي مزمنه دي. 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کنات مو ورکړلو، تقریبا لزګونو خوانځینې وګرځیدو، هغه بي وزن مشومان چې دوی غوړي چې خاص دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویي زده کړې وکي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل. او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو کلونو په برخه کې ډیر فعال دي، هغه سرکونه چې رغیدلې دي بیا رغونې ته ضرورت لري، یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړونو وړې دي، موږ ځوانان لګیا دي روزاره کار شکل، یعنی بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو او پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح برخه کې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله، په 13 ورځو کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک تدوی کړل، چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري. بلابلو برخو کې هغه لري پرتی سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی، موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي، اول ته به کیمپونه جوړوي، جوړ کړي هم دي په دې برخو کې، ټولو برخو کې فعال دي.
وعده سر کې د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره، د دوی د کار د بهبود لپاره، په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زله مهرباني وکي.
الو خل صاحب، په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږی ګویا، مثلا وي منطقې ته لاړ شو، د ځوانانو سره خبرې کوو، تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي، دوی ته د کورنۍ سترګې دي، دوی باید تقویه شي، او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینې زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. په زمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب، چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا پر پورته کولو کې، که په هغه هر برخه کې وي، که مثلا سیاسي برخه کې وي، ټولنیزه برخه کې وي، اقتصادي برخه کې وي، او داسې نورو زیاتو برخو کې دي، دوی باید یو ځای کار وکړي، راولاړ شي، او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري، دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي.
درنو اوریدونکو، لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو.
آقای قدیر الله میرزایی صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پوهنتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پوهنتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پوهنتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پوهنتون څخه له مهمو پوهنتون څخه دی.
د چې د پوهنتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پوهنتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولتو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول له پوهنتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځای کې برخاله استادان دي، مګر انګیزه یې یو ډول مړاوي شوې ده. تدریس ته نه په ټوله معنا دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
زده کړه خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې که مایوسي هم وي که نهیلي هم وي، دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي. دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې یا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزده کېدل دا هغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې تر منځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینه چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېده مسیر نه ده معلوم. چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي. او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. همدې په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي لک تر لګالته پاتې کېدای شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هیل سیب څومره چې زه ګورم ازای سنجوما، محصل دا هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي، نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخته وړي، نه پوهنتون نه څه خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په ازیرای هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیګیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی درس د زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې، خپله پوهنتونونه او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استادانو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادان په رویه کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپله انجینري استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاد او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنی بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې دې په ځو چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کې دغه دی کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه دی انجینری طبابت بعضی نور برخې پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، د یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نرولو هغه مونږ هدف چې شاید آیا دغه کپیسیټی لري چې هغه مونږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، تاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او به تخبر خبرونه تر وګرځو.
شرنګ کبي ستار دې رمې نا قرار دې، شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن، جڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن، جڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن.
د یاد پټال کی خوبینم کوي خیم تا سره په خیال کی خوبینم کوي خیم تا سره په خیال کی سمه یې سندارا تل پسور او تال کی سمه یې سندارا تل پسور او تال کی تل پسور او تال کی تن تن وطن کبھی ستار دے تنتنا وطن تنتنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه لوخیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي، وخت نا وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ته یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نا وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نا وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي، نو هغه شاعران هم وخت نا وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخه کې هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپل زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه رادیو تلویزیوني طرفه ونه ویني، نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کسرت رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري، هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته لوخیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبرې وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میلا غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي، ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زمونږ فرهنګي جبوي. همدارنګه په ځینې نه نور شعرونه باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله او آزاد رسنۍ چې په آزاد نه ډول دی فعالیت وکي خپل ادبي ذوق تم د خړو پکې واخا مقاله ولي کې مثلا په وا کلتوري میلا باندې خبره وکي یا په غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په باندې خبره وکي نو هغه امتیازات یا هغه شان دې لپاره نه پیدا کیږي چې دې هغه تور شي او په غو باندې کار وکي او د غو سره مینه زپاشي یا علاقه دې شعر ادب ورسره د ملي کلتور نه نه سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګه نادر شاه کوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کثرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خپل سره مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولو یې مشاعره او بزرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته به راتلل نو د شعر سره د خلکو مینه یې زپا وه. بلبل خپل سره دغه مجلې خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دی په خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتمن دینه خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومونه شعر شي د تلویزیون یا رادیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مال خیل صاحب هغه که ووایو په دغه اخر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي یا مثلا ټوکې چې دی راټولې کې د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په عدمماد باندې یوا خام لیکنه یوا خام جلاف غزای کې وا خام شاعره ور سره په څنګه کې کې کراک به مونږ وخیو چې خو زر تاریخي زاینه دی په دې غزای کې وا خام شاعره وا خام لا فرم بخ په دې باندې دې په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي د ځوانانو خپله تحقیق وسی ریسرچ وشي یا استاد حبیبی صاحب باندې لیکوال دې په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې وا خاص رنځوان په خوست کې وکي په بدخشان کې وکي په لغمان کې وکي په پنشیر کې وکي په نور زینه کې وکی نو هغه شایان الخل صاحب یوان د زه کمزوري په هغه وخت کې ما وای چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم پرخنګي هلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې څوک په وسیمه باندې خبره کوي، په یو باغ باندې غږیږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږیږي، په یوه زیارت غږیږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابیږي، لا هم کمزوری کیږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي یا نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی د خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټر طرفه یا د خپل ټیک ټاک کی طرفه د خپل شعرونه خپل مقاله خپل خبره شریکوي چې دا غد دی په ژوند باندې یو اندازه خط تاثیر چې دی ته یو اندازه شهرت ور سره پسان کې و مینا هو د ادب سره مینا ور سره پسان کې غد دی غد ادب بر خبر سره غني کیږي ها نو نور کوي په زیات اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې پرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصه د غل خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی خو پراتون کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په خټه ول ورزله شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بیلابیلو مسایلو باندې وغږیږي د وطن لپاره قدرت وکړي دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.